السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه مو چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول، د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی.
ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی. په دې کې د دوی ډېره سلسله بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته د دوی سلسله ناکامۍ په اثبات رسیږي.
په کونړ کې ښوونکي د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بېخي پوښتنه یې وکړه.
نن د محصلانو نړیواله ورځ د په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه تړل شوي، دا مسله مو د ځوان فکر په اونیزه خپرونه کې څېړلې.
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو.
او دا به هم واوري چې فیسبوک ویلي هغه پاکستانی هاکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخواني حکومت پر یو شمېر حسابونو یې بریدونه کړي. او افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي؟
تر ډېره د خلک نه پوهېږي چې دا خپل پاسورډ، خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي.
په دې اړه مو د ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره مرکه کړې. کولم لیک پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه چمتو کړی دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. او درمنستان چارواکي وایي چې په سرحد کې تازه شخړې کې لسګونه سرتیري لا درک دي او نیول شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس په یو سرخلاصي لیک کې د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې چې دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پانه خبر کړی، د افغانستان ناوړه اقتصادي شرایطو ته په اشاره ویل شوی چې د وضعیت دوام به د پراخې کډوالۍ لامل شي. لیکي ویل شوی دی د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمه او د دوه د هوکړې خلاف یو کار دی. بلخی د لیک په یو برخه کې کانګرس ته په خطاب کې وایي چې دوی په زور نه بلکې د خلکو په غوښتنه کابل ته راغلي.
The Islamic Emirate of Afghanistan entered Kabul.
د افغانستان اسلامي امارت د خلکو په ځانګړي توګه د کابل د اوسیدونکو په غوښتنه کابل ته ننوت. دا د دې لپاره چې د ګډوډۍ مخه ونیسي او د قدرت هغه تشه ډکه کړي چې د پخوانۍ ادارې د مشر د بې مسؤلیت تېښتې له کبله رامنځته شوې وه.
طالبان وایي سره له دې چې افغانستان کې فضا جګړه ییزه وه، خو دوی له 2011 کال راهیسې د امریکا له درې ادارو سره خبرې کړي دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی. په ملګرو ملتونو کې له نشه یي توکو او جرم سره د مبارزه ادارې پرون په یو راپور کې ویلي 2021 کال کې 6800 ټنه تریاک تولید شوی. د دغه راپور لمخې له دې لارې ترلاسه شوی پیسې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي. راپور کې راغلي د دغه پیسو ډیره برخه د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې له افغانستانه بهر د نشه یي توکو ناقانونه سوداګرۍ کې لاس لري. افغانستان د نړۍ په کچه د تریاکو لوی تولیدونکی دی او د نړۍ نږدې 90% کې تریاک دلته تولیدیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلي پاتې دي. عبدالباقي حقانی دا خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسؤل حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي حقانی د دغو اقتصادي ستونزو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه پرانیستي دي او تدریس پکې روان دی. د لوړو زده کړو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کتنه کې د جرمني کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې وزارت ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. د یو شمیر پانتونونو ودانی زیچارې د کابل پانتون معیاري کول او پانتونونو کې د انټرنیټي خدمتونو پیاوړي کول هغه برخې دي چې طالبانو د جرمني مرسته پکې غوښتې. د طالبانو لراته ګروسته پر دولتي په هانتونو سربیره په اکثر ولایتونو کې دنجونو منځنۍ او د لیسې دورې خونځي هم تړلې دي. زده کوونکو او محصلانو له دې وړاندې په وار وار غوښتنه کړې چې د تعلیمي بنسټونو دروازې باید ورته پرانستل شي. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړی وو. د دې هکرانو لخوا دا حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لسګونه ارمنی سرتیری نیول شوي او یا لا درکه شوي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ پوله کې تازه شخړې پرون ونخته. بل لورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړه کې و سرتیری وژل شوي او لاس نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیانن په اعلامیه کې دیارلس ویلی چې دیارلس سرتیری د آذربایجان د ځواکونو لخوا نیول شوی او څلوروشت نور د برخه او د څلوروشت نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا تازه شخړې پرون ونخته. په چک جمهوریت کې 13 ورځ د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لکه نه چې کورونا او بار اغلی دا په دې هیواد کې 14.5 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د چک جمهوریت د عام روغتیا وزارت نننی معلومات ښیي چې د کورونا اوسنۍ پیښې د تیرې اونۍ پرتله 45% زیاتې شوې دي. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له ډېر ډلې د چک په ګاونډیو اتریش، جرمني او سلواکیا کې هم د کورونا پیښې زیاتې شوې او فایزر شرکت وایي د یوې هوکړې له مخې 95 کم عایده هیوادونو ته په کمه بیه د کورونا ضد ازمایښتي ګولۍ تولیدوي. د امریکا دغه شرکت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هوکړه یې د میډیسن پټنټ پول په نوم ادارې سره لاستیک کړی ده. دا هوکړه ځینې شرطونه هم لري، یعنی دارو یې باید له څو ازمیښتونو تیر شي او مسؤل بنسټونه یې تایید کړي. د هوکړې له مخې د ملګرو ملتونو د ملاتړه برخمنه دغه اداره به د کورونا ضد تابلیت تولید کړي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې غوښتنه کړې چې خپل حکومت او غوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پاتې ورسوي. په دې لیک کې ویل شوی چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف. د طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او زیاتوي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم د بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د ازادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوې. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قول خپور شوی پکې راغلي د نوی حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزی بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا په هني او نور ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل یو نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده. نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنۍ وضعیت همداسې دوام ورکړي نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې وچکالۍ جګړو او فقر ځپلې د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشري مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او خو اړیکو د پایل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي. اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایق څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول شوی د محتوا او هدف دا دی چې د امریکا خلک د خپل نمائندگانو په وسیله د کانګرس مینان دي د غو په وسیله باندې آگاه کړي چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښې روان دي او له غوښتنو او ایجاباتو د ضرورتونو ورته او دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغه په روسیا او هند کې لبیا بیلو چارواکو سره غتلی او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړې. خغلی ویسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي لخپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سولې افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوز ویک سره خپل نوې مرکه کې ویلي روسیې غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي ووسی، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. خغلی کابلوف زیاتوي د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې درناوی لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني. د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر خوا یې متحده ایالاتو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. خو د طالبانو له دې لیک وړاندې امریکا ویلي طالبان لا د دې جوګه نه دي شي د افغانستان ملي شتمنی ور وسپارل شي.
و امر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت او غوړي چې پر افغانستان اقتصادي فشارونه هم پای ته ورسوي. امریکا چې د پخوانی حکومت ستره مرستندوی هیوادو له افغانستان سره هر کال د میلیارډونو ډالرو مالی مرسته کوله، یو اقتصادي فشار چې اوس د طالبانو حکومت پر ځان احساسوي هغه د افغانستان د مرکزي بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو کنګل کېدل دي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي دي. په دې اړه چې آیا د طالبانو دغه غوښتنې ته به کانګرس مثبت ځواب ورکړي او پر اساس به عمل وکړي که څنګه، په دې اړه مو په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه. مخکې لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د امریکا له کانګرس څخه دې غوښتنې ته اړ شول.
فاصل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی و خو نظم او نظام سره بلد نه و، نو اوس چې مخامخ شول مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سنبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ دی او په دې کې د دوی ډېره استرا بدنامی راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی تسلا ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ور خطا دي چې اوس باید یو پانه نه یو پانه یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته ورته دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
هلته خامخا ستونزې شته په کانګرس کې، هم هغه اختلافات موږ هم د خلیجات په مرکې کې هم بعض شیان نه حکل او تبدیل ویل داسې ښکاري چې په خپل د شتاب خلیزات هم ځنی مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکړي او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباري رول هم ولوبي، ځکه دا خو چې د لا تر اوسه په شار شوی نه دی خپل دغه پخوانی موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی په دوه کې کړی د طالبانو سره به پر هغې کلک ولاړ دی. نو د هغې په اساس زه فکر کوم چې دوی به د داشتب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
که چېرې امریکا دا ذخیره یا دغه شتمني آزاده کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړي هم پر طالبانو فشارونه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکنه نه وي داسې چې زر تر زره دوی دا آزاده کړي، لکن ممکن نور حربې وکړي په دې چې نړیوال مرستو غوښتنې وکړي او په هغې مرستو باندې به د ولس د نجات په خاطر یو څه موقتي مرستې به جاري کړي. بله دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابته کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی باید تر ټولو د مخه دا پلی کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنا د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرستې توردانګي په مختلفو لارو.
په اروپا کې مشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو پوه سید زاکرشاه ساداتو
د ازادۍ په څپو کې پروانو چارو توده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوو تر درو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له اته نیمو بجو تر نهو پورې اورېدلای شي.
ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه د روان خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د محصلانو، استادانو، زده کوونکو او د ښوونکو پر ستونزو خبرې کړې دي. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره چې کورونو کې څه چې و هغه هم ختم شوي او هټیوال هم ورته نور سودا په پور نه ورکوي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي چې ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له سره پیل شي. دا یوازې کونړ هم نه دی چې ښوونکي د تنخواه او د نه اخیستو څخه شکایت کوي، بلکې د افغانستان اکثره ولایتونو کې د ښوونکو هم دا حال دی. نور په دې رپورټ کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي، خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه، ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبه موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو. موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ یو داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل، هته د کرای هغه د پور نه شاده کوله، هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشټون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیرې هم مسلکی به یې د دندو پریښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي، چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی:
ښوونکو ته درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي، ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمکې خرڅې کړې، د کورونو سامانو بازار ته راویست، خرڅې کړه، ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي، نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي، معاش ور نه کړی شي، نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي، که دا به ښوونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي، چې دا یو بل لوی ناورین به رامنځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډیری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تیرېدو لوړیږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی، ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا معاشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سوند توکو نرخونه د هرې ورځې په تیرېدو لوړیږي او اخیستل یې د دوی او د نورو بې وسه خلکو له توانه وځي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
فیسبوک ویلی هغه پاکستانی هکران بلاک کړي چې د افغانستان د پخوانی حکومت پر یو شمیر حسابونو یې بریدونه کړي وو. دوی وایي د دې هکرانو لخوا دا حملې هغه مهال پیل شو چې طالبانو هڅه کوله په کابل کې واک ونیسي. څه موده وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غني فیسبوک پاڼه هم حک شوې وه چې له یوې ورځې وروسته یې بیرته ترلاسه کړه. په افغانستان کې سایبري امنیت څومره مراتیږي او دا امنیت ولې مهم دی؟ همدا پوښتنه مې همکار اسدالله لودین د ټکنالوژي د برخې له یو کارپوه آغا ملک سهار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
افغانستان کې ستونزې یو دا د سیمون مرکزي دولتي سیستم نه لري، چې لاري خلک واڅول سي امنیت خوندیتوب کې برخه واخلي. نور یوادونه حتی که فیسبوک مالته دي په دغه ملي سطح باندې د خوندیتوب لاري چارې ورته سنجولې دي. افغانستان کې دولت لخوا خدا کار کوي، پردا د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم ده. شاوخوا اوس 12 میلیونه خلک انټرنیټ ته کاروي، نو ډېری ټولنیزې رسنۍ کاروي، 30% برخه یې ټولنیزې رسنۍ کاروي. او تر ډېره خلک نه پوهېږي چې د خپل پاسورډ او خپل دغه محرم بانکي معلومات، شخصي معلومات څنګه خوندي کړي. او دا یو ډېره یو جدي ستونزه ده، ځکه د خلکو اوس همدغه شخصي ژوند ټول همدغه
د ټولنیزو رسنیو کارونکي په ځانګړي توګه د فیسبوک کارونکي چې نن سبا په افغانستان کې زیات هم دي نظر نورو ټولنیزو رسنیو ته لکومو آسانو لارو چارو کار واخلي چې د دوی حسابونه خوندي پاتې شي؟
سایبری امنیت مهم ده، بیا خصوصا د ټولنیزو رسنیو سایبری امنیت یو برخه ده، مهمه برخه ده. ځکه اوس تقریبا په نړۍ کې 15 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، چې اکثریت ټولنیزې رسنۍ کاروي. فیسبوک یو لوی پلیټ فارم ده، یعنی شاوخوا 2-3 میلیارد خلک یې کاروي. دا خلک څنګه خوندي سي؟ بهتره ده چې یو شپږ تخنیک د لغې نه کار اخیستنه باندې پر فیسبوک کې د ځان خوندي تاسو کې لمړی سره د خپل شخصي حریم دی وساتي دوم کې یو کوي پاسورډ دی ورکی دریم دوم لیول اتنټیکیشن په توایي فیسبوک کې امغه دی فعال کې نه کله ځي فیسبوک اкаўنٹ داخلي کې لوي نو موبایل او کمپیوټر د یو کوډ راځي موبایل ته امغه کوډ به هم وایي هغه د شمیرې تر راځي او دریم دی دوی خپل ټوپ لینکونه شوت لګي په باندې یو شکل کلیک نه کیږي فیشینګ یو ډول دی هاکینګ په ماغه سره مخنځي لوکیشن او پرایوسی همیشه جدیونه دي بلکې د دې کوم پیجنه مدیریت کوي کمپاني مدیریت کوي دغه صلاحیت که بل چاته ورکوي هغه محدود کړي یعنی اډمن صلاحیت ورنه کوي همیشه غوښتي دی ډیټر او دی د دوه صلاحیت ورکړي نه دی منیجر او دی اډمن صلاحیت
بلې او دغه هکران څه رقم ډلې دي دا شخصي ډلې دي د دولتي ارګانونو له خوا نه حمایه کیږي
دي په دولتو پورې تړلې دي شخصي ډلې دي کمپنیان هم دي اما دی د سوشل انجینرینګ له تخنیکونو په استفاده کار کوي سوشل انجینرینګ په ټکنالوژي کې یو اصطلاح ده چې په استعمال دي خلک هکران غواړي د نور خلکو معلومات ترلاسه کړي
دغه ټولنیز اکاونټونه یا حسابونه چې د ټیک علامه هم ورسره لري د امغه کمپنۍ له خوا نه تایید شوی وي یا د فیسبوک یا هم د ټوئیټر له خوا دغه ټیک هم حق کېدلی شي
ټیک مار یا وریفیکیشن دغه د امنیت اعلان دغه نه ده یعنی معنی نه ورکوي هغه انده معنی یو چیز دل څه وي کاستا فیسبوک ادارې ته نو هغه فیسبوک هغه ټیک مار یا ټیک علامه باندې یو بیس یو توایي نو دا په خوندیتوب کې کوم دغه رول نه لري د دې اکاونټونو تاکسي یو هغه نه دی اسې د دې پانو چې کوم اډمینان درلودو یا په کوم کمپیوټر کې دغه اکاونټونه خلاص او هغه خپل چات خلاص راغلی وو
په دې اړه مو چې په افغانستان کې سایبری امنیت څومره توجه کیږي او دا امنیت ولې مهم دی د ټکنالوژي د برخې کارپو اغا ملک سهار سره مرکه واوریده د فضای چارو متخصصانو په یو مریض منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو سلو 50 نوري کال لري د سیارو حیرانوونکي حرکت لیدلی دی دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډیر توپیر لري نور بل اسمت سروانه واورو
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي ځینې وخت د لټون پترس کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلی چې په خوا یې په حقیقت نه ولیدلی د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی راڅرخي دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو یو سلو 50 نوري کاله لري ده سیارې له ستورو د قائمه زاویې په مدار کې راڅرخي دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکی او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایی مدار راوڅرخي د خپل ستوري له قطبونو تیریږي د فضائي علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستي او ورته څرګنده شوی چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي ستور پیژندې وایي تر اوسه پورې داسې شی نه ولیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي د سویس د جنیوا پوهنتون اوونستبورګر چې د دې څیړنې د ټیم مشي په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکی و زموږ له خپل شمسي نظام سره خورا ډیر توپیر دی خو له بده مرغه ډیر احتمال دار چې په دغه سیارو کې د ژوند امکان نوي د همدارزوي ک په ټلسکوپ کې د دغه سیارو مسیر ته وګوري د ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي
ځوان فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه پورز ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندې بڼه خبريږي تکراری دا چهارشنبه د مازیګر ل څلور نیمو بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر او نيزه خبرونه خبريږي تکراری ده پرون په ژوندۍ بڼه باندې و او په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوی موضوع له محصلانو او استادانو سره څېړلې و
پوهنتونونه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو
نن د نومبر ولسمه ده او د محصلانو له نړیوالې ورځ سره برابر ده په همدې پلمه مو دا موضوع د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې چیرلې ده ځوان کهول هم هغه کهول دی چې تر ډیره په د افغانستان په تحصیلي نظام کې بوختو لوړ زده کړو پوهنتونونو او دغه راز د ښوونځیو ته هم دغه نسل تل چې په دې وروستیو کې په وروستیو دوه دریو میاشتو کې له زده کړې بې برخې دي د خبرونه مهروی په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې اوس بل اسد الله لودین نه د ساده مهمو خبرونو لنډیز وورو
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا له کانګرس څخه یو سرخلاص لیک کې د کنګل شوو پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه کړې ده ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال پرتله 8% زیات شوی دی په ملګرو ملتونو کې له نشې توکو او جرم سره د مبارزې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي چې 2020م کال کې شپږ زره واته سوټنه تریاک په افغانستان کې تولید شوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي دولتي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له کبله تړلې پاتې دي عبدالباقي حقانی د خبره نن د جرمني د ستراتیژیک پراختیا کمپنۍ د آسیا له مسول حشمت الله مرادی سره په کتنه کې کړی ده فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړی وو د ارمنستان چارواکي وایي آذربایجان سره پر پوله له تازه شخړې وروسته لزګونه ارمنی سرتیری نیول شوی او یا لا درک شوی دي بل ورته د آذربایجان د دفاع وزارت نن د نومبر په 18 ویلي په دې سرحدي شخړې کې وو سرتیری وژل شوی او لاس نور ټپیان دي په چک جمهوریت کې 13 ورځې د کورونا څخه باندې 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي لکه نه چې کورونا او باراغلي دا په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي لري په ورځنۍ کچه تر ټولو لوړ شمیرې دي او فایزر شرکت وایي دی وې هوکړې لمخې 95 کمایه د هیوادونو ته په کمه بیا د کورونا ضد ازمایښتي ګولې تولیدوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه د ځوان فکر خبرونه د اوزه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم د نومبر ولسمه هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي کله چې په 1909 درس کال کې یو چکه محصل جانو پل تال د نازی رژیم لخوا وژل شو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو د نومبر په 18 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول چې لاغه ورسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1941 کال کې په لندن کې دا نومبر ولا سمه د محصلانو د نړیوالي ورځ په توګه وټاکل شو سکل دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هندونو ته لاړ شي په دې خبرونه کې د په هندونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د په هندونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو په خبرونه کې را سره ملمانه هم شته دي ملمانه مو د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون ده هم دا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی د خبرونه په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون هم دا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي او هم دا ډول محصله امین عزیزی دي د خبرونه په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشي خو په پیل کې ملمنو ته چې همدا شی بر سره وصل شوی دی هغه ته خراغلا سویم په خیر اغلی مرحوم صاحب په پیل بیل تاسو وکړو د محصولانو ورځ دا او دا ورځ داس محل راځي چې په هنتونونو تړلې دي محصولان په هنتونونو تنځي او یو کاران ته هم نه د معلومه کله چې پښتنه کېږي چې کله په هنتونونو پیلې کې نو خبره همدا کېږي چې په تر هوکار روان دی خو د میاشتې تیریږي لا هم د هنتونونو دروازې نه دی خلاص شوی علت تاسو ته څه ښکاري یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د هنتونونو وتړل شي
ډېر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کاله وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ تر ډېره وخته ونه شوالی کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري دا یوازې د افغانستان مسله نه ده د ټول نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تیر شل کال په پرتله صفر تر اچته شوی دی او دا بیا ارزښتي چې راځي ټولره بیخي دی نو تر ناخوال سره مخامخ کې په هنتونونو او په مجموعي توګه په ټول نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي ځکه په هنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او تازه یو خبر خریزی چې د یو کال د پاتول تقریر بغیر معافل اعلان شوی دی چې دا ډیره عجیبه خبره ده او خدای جو چې تر جره دروازه ثابت شي او په عمومي توګه متاسف یم چې مول ریو دل بیا یو شل کا شاته ولاړل او دا به ډیر وخت ځای نه خو سره پتاه کې دا اوس څه چې ساتي خبرونه ما اوریدلې و ډیره تر ټول بعد خبره چې ډیر ما مایې سپی او زماتیکي هغه دا چې هر خبري ساعت کې ویل کیږي چې لاس سره خلق وو وصل شل زر خلق وو وصل او دا ټول هغه لوست چې طبقات چې پیر شل کال کې مور فرمایي ځاري او څه کړو او د دې هو د پاره مور وزلې و ولې متاسفانه مو سپدير اسانه په درې میاشتې کې هغه ټول لوست چې طبقات له افغانستان څخه وصل او ناوې
استاد تاسو د کابل پونتون کې د استاد په توګه کار کړی ال تاسو همکاران شته دي وزارت څخه تاسو معلومات ترکل شوې تاسو خپل پښتنه کړې ده چې ولې په هندونو نه پیلوي یعنی اساسي علت څه ده د نه پیلولو
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډیر جدي ستونزې په اړه څه نه لرو تر ډېر ځای پورې د دوی هغه خبره ده چې دوی امکانات نه لري مثلا د پونتون چلول مصارف واړي او سره پچای کی تر ټول دي بزنس او جدي مساله د کو ایجوکیشن یا د ګټ تحصیل د چې د افغانستان د لوړ زده کړو نظام په ټول افغانستان کې مشترک دي او د کوشش کوي چې دا مشترک نظام پای ته ورسي دغه د فار د کوم تر هن لري او نه امکانات لري د یونس کوانای چې مثلا د انجینر د فار جلاتو انتنه نه ایجاد کی ان څو لږ څنګه په انتنه کې د انجن د فارغ لاس سنتونه ایجاد کی ځکه د سنتونو کوم محتوا چې د یا مثلا د سنتونو شاګردان چې دي هغه په یو سیم کې انجن بیا دی په بل کې الخان دی چې اوس دا د فار د نوي استادان او روزل یا مثلا دغه استادان او یو شانت پات دي تام چې میجه پیندوس کې استادان نور شاید د افغانستان په انتونو کې لکه دا اوسنۍ وزارت روان دي کدا اوسنۍ روان شاید تدریس ونه کړي چې دا یې خپل ملحوظات ولري او یا ډیر وتلی دي زه د خپل ډیپارټمنټ لروې خوایلې سم شترو ته مو د ډیپارټمنټ یوازې پیندې کا ته استادان په بشپړه توګه یې فایل ان کړی دا او بهر و بهر ته پلی را بیرته افیکټ ا دی نه لري نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دغه مسالې د انجنونو د القانون دی نه دل دغه مسالې تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بهیرې د څنګه کړي لري خو په مجموعي توګه کوم ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چلنج کړي دي او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړي
ډیر زه تمننه اغلی امینی عزیزی تاسو خپل په پوهنتون کې درس وايي مخکې لدې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره و کده وسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي.
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي ادارو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړ زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو او هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل ستونزه ورسره شریکه کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل ستونزه شریکه کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوي کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډیرو سیمو ګرځېدلې یاست، وضعیت ترته معلوم دی، یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لیږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلې دي، تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو جزره کې چې د محسن نړیوال ورځ ټول نړۍ محسن ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته وایم، په کار خدا و چې وطن پرتې ستونزې چې مخکې مو زده کوونکو محسنینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجودې وي، هیله خو زموږ ارمان ده چې هغه به حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله، کابل خوانځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خام رامنځته شو. بیا له بازه وخت په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط کوو، اوس خو هر څه تړل شوي، هغه کمی هیلې چې وي، هغه کم ارمانونه چې ول، هغه کم انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وغه اوس بېخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدانن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې، دوی ډېر خلګي او خپل منځو کې فرق پر غلي او په سور مار کې دوی ناس دوی درسونه ویلي او خپل خواري او زحمت ته یې غیاني ناهیلي وو سم په دې سخت شرایطو کې ناهیلي سیمې نه دي. دوی وو سم نام دخته لګیا دي خپل درسونه وی مطالعات کوي، کتابخانو ته راشي او دوی چې ما څومره وشل له دې خبرې ما واغست دوی و چې بخکاروز دي ستوند ستا په ټول مترل سیمي یو اقتصادي ستوند ستا اکثره خون کې غیر مسلکی دي لابل نور استوندن ستاب او چې ماشلین دي تحصیلي اسناد او پاور کړ برخه کې دوی په وخت نه دي واغشتي هغه تحصیلي اسناد دي. د تبدیلی موضوع د دیني ماشلین دي د تبدیلی په برخه کې دي استوند نه دي. نو دوی زه ډیر خوشبینه یم چې افغان ماشلین به ماته نه مني، نه هلي کېږي ونه، او په دې سخت شرایطو کې ان شاء الله دوی مبارزه کوي او هغه خپل اهداف ته به دوی ځان رسي، ځکه افغانان د علم او د تعلیم کې
کورودان. استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتا سي هم د پښتنه کو چې کله هم د لوړو زده کړو خبره کیږي نو ډیر نور مسائل چې را مطرح کیږي، په دې خاطر پوهنتونونه تړل شوی او نه پیلېږي، ولی نور مسائل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلې وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو شي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسائل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته زده کړو دا نور مسائل دومره مهم شوی دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوی؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو
قدرمن میمانه تا همزمان آوریدون که دورانی کم زه واقعا هم دیو استاد پتوگا واقعا دیتر دیره خفایم څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه یې درلوده په داسې جزوي خبره چې ګواکې د دې په ګمان هلکان او نجونې باید په یو صنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پوهنتونونه یې تړلې او تاسو فکر وکړئ په کابل پوهنتون کې 3000 محصلین دي او همداسې نور پوهنتونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت چې یعنی افغانستان ته نړیوال کومکونه هم راتلل د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده، ډېر شیان ډېر وسایل د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هېڅ هم نه لري او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په حل حسنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعده کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بیرته شروع کړي. دا جزوي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار.
اغلی امینی عزیزی، له تاسو کدا پوښتنه وکړو چې ولې په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟
زه او زما په څیر ډیری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخواني حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف ول، په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي یا دغه موضوع رامنځته کړله یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي، یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي یې کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسی چې دغه مسایلو ته پام وکړي. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوې او مراجعه ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هیوادونو زده کړې وکړي، او یا نور اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
ښاغلی سیواش، له تاسو هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، زده کوونکي یا محصلان نشي کولای خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې ښاغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به یې باور کمیږي؟
بلکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی به پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. نو که اوس مونږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که مونږ مبارزه ونه کړو، تعلیمونه کو، تحصیل نه کو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه موږ چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېریږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل نه کو نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو، که نن موږ سختۍ تېرو نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نه وي. نو موږ باید راځئ چې په ځان باندې سخته تېرې کړو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان نو په میراث پرېږدو.
ډیر زړه مننه غلی ادریس یواش. مخکې دې چې بیرته استاد تلوسی اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اوریدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډیر محصلان به له هیواده ووځي، نو زر تر زره باید پوهنتون خلاص او امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا ذاکری لیکلي، دولت کمزوری دی چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. همدا ډول اصل افغان لیکلي، ځوان او نوی نسل مو له خاورو سره خاوري سو، ولې باید سترګې پې پټې سي. همدا ډول جاوید امانزي لیکلي، محصلان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد موسولی، که تاسو پوښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابیا ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
دی نه غواړي چې دا کار وسی، د دې باداران نه غواړي چې د پوهنتون مشروع شي. په دې پیژو موږ تاسو چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، که مکتب دی که د تحصیل محصلی دی کرده، که چیر دا پایه رنگ مملکت رنگ دی، نو حسلان دی خلا د تعلیم او تربیه پا ارزش نپیشی. دی یو دو کلمه چی پانوز جوتو که ویلی وی دا کفایت که یه حال دا چی دا کفایت نکی، دی باید پوسی چی وست قدرت خموونه ور، یو دا قدرت نیول دی ور دا قدرت ساتل دی، وقتی چی قدرت ونی ور دا باید حق دا خلقو آرزوگانی، دا خلقو خواسته، دا خلقو ضرور یاد تاسو باید پوره کړئ. که پوره نکړئ نو خود به خود ونم که چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګیږي. تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناستي یا لس کاله اقانی صاحب ناستي، دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرزند د زراعت پیسه کې، د صحت پیسه کې، په هر ساحه کې دوی ضرورت لري. اسه چې و خود دوی له وامه وتښتېدی ولاړه، هېڅ شی پاتې نه سو، ګرته هواره سو نورو مملکتو ته. دی وای موږ مسلمانانو، بېشک مسلمانان است، مستم اسلام را و اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه، دا امکان لري. نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه وپیژني؟ یا ته خدای رو دی ولې دغه څه کوي؟ تاسو څنګه مسلمانان است؟ د علم معرفت دروازه مو تړلې، موږ مسلمانان یو، کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د مدې د زړه ساختمان باندې ور نه پیژ، د پڅه یو با ظرافت باندې پاک علاج وکړي، نو هغه څنګه پیژي چې خدای استا؟ داسې ما کوي دوی ته باداران فرمایش ورکوي چې څنګه افغانستان یو ورخوې دغسې تباه کړي، بل دغسې تباه کړي چې پوهنتونونه وتړئ. د دې هېڅ وخت څو چې د دې باداران د دې دوی ته هغه ورنکړي اجازه ورنکړي، دوی هېڅ وخت مکتب نه جوړوي. نو ځوانانو ته لاسم دی، دوی دې ویره نه کوي، د طالبان څه دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دې وغواړي، پوهنتونونه به شروع سي، او طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلې نه کوي هغه حتما انشاءالله ناکامیږي. دا مهمه نه ده که ماته ماغه شم راکي کرانه کې، اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چې لر زب بدون معاش به ورسم تدریس وکم، او بل د خدای لپاره چې هغه ځوانان هلته نه امید نه هیله ناستې، زب د تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څاسکی وینه په وجود کې، ز د درس د پیسو د لپاره نه، خدای میره باندې خدای برس راکی.
اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی، د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. کدار ته وای کله کوم وخت چې پوهنتونونه تړل شوی د زده کړو په بهیر څه تاثیر کړی؟ یعنی په خوا چې کومې څېړنې شوی ویل کېده کله چې په زده کړې ز پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي، نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یادې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه اونی کې هلی تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم ټول بخښې. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډیر دي، یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه چشی د محصلین وزدا ول اغه لا تر ډیره حدا پر لیاده وتل دی او بل داده سی یو ډول د وخت هم پر ټول باندې تنگ شوی دی په ځاب سوی دی په دې خاطر چې په خوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پلانتون کې تیرې دل هلته به مصروف ول یو څه به زده کول او یو څه به مو لاس ته راوړل او د دې تر څنګ به مو
ترنک سره تاسو خپل غوښتنه کړې ده. مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي لارین وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون اخلاص شي. البته دغه بحثونه دغه خبرې دغه څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بل اخر هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاص کړي محصلان ته.
د سوشل میډیا لالار متوزلی یادونه کړې ده خو د لارین مونږ نه د کړې او د دې لامل هم دا د سی ډیرای ماشلین هم اوس نشته ډیرای وتلی دی او د دې تر څنګه هغه څوک سی دی او کی یو ډول ډار خپور دی. یعنی اوس خو لارین په رقم فکر نه کوم چې په اسانۍ دی اوس یو په اسانۍ د ځوانانو سره ټول چې لکه څنګه سی پتیرو وختونو کې وو نو اوس مشکل ده. یو څه دغه د لارین خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده نه پیغام شي دا به څنګه شي خو د دې لپاره به کوششونه کوو ان شاء الله.
ډیره زتمنانه سمی الله سادات اریوبی هم لکابل را سره یو ځای شوی. اریوبی صاحب که تاسو خپل راته وای د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده څه کول پکار دی چې دغه اوس کوم ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلې دي دا حل شي؟
زمونږ او تاسو دولت اوسنۍ دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي ځکه هغوی چې هر څه شی په وخت کې ورته وایي هغه عمل کوي.
خو اوس څه کول پکار دی اریوبی صاحب؟ البته دغه خو نوري خبرې دي زویم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوانتون نه خلاص کړي. یعنی لتا سره کومه لار رسته ده کومه تر رسته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم صاحب استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دا توقف کیږي. دا زمونږ او تاسو لپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تیرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زمونږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. اخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدل چې سیمپ ځان ته جوړ کړو. کچېری د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کیږي او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي. حکومت ته دا حق وغواړي که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هیڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي.
ډیره زیاته مننه کوو د خبرونې د پای شېبې دي. په خبرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصلانو په ستونزو غږېدو له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون استاد تلوسي اصولي ترنک صاحب اغلی امینی عزیزي همدا ډول سیاوش صاحب سادات اریوبی صاحب له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یوه فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولی بیرته پوهنتون نو تلار شي خپل درسونه وایي خو تر دیار څخه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. لته سه هم ډیر عزت مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره وورید. ښه وخت ولرې.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته ترسي د ګل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی سپرلی کډیر پتاورېږي ما ته چیر ترسی سپرلی کډیر پتاورېږي ما ته چیر ترسی د ګل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی
کھڑے رہم مراد گسا سب تیر ترسی
کھڑے رہم مراد گسا سب تیر ترسی پلی کڈیر پتا مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے